أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف يوصل دوصل ويشتم آيات. الله جل جلاله فدي آيات كريمة كي أوراتن كسو نور آياتو كي د حضرت موسی علیه السلام او د دد قوم ځین حالات بیانوي. په مخکې آیاتو کې هم دغه بیان وسو، په دې آیاتو کې هم همدغه بیان دی. هغه په دې ډول باندې چې موسی علیه السلام او د دد قوم چې 6,00,000 نفوس و 12 قبیلې وې، کله چې الله عز وجل تر بحر قلزم په خیر او عافیت باندې پرې ایستل، د دې هغه سخترین دشمن چې فرعون او د ده قوم تفتیان و، هغه الله عز وجل په دغه بحر قلزم کې ټول هلاک کړل. دوی په خپلو سترګو ولیدل، نو یو ډول یې زړه ارام او سکون پیدا کړي. نو تر بحر قلزم چې کله دوی پورې وتل، دشمن یې په سترګو ولیدی چې هلاک سو، او د ده مزله او د سفر څخه هم په یو اندازه خلاص و. نو تر آرامی ورسته د موسی علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې یا موسی علیه السلام، اوس ته موږ ته یو قانون راوړه، یو دین راوړه، موږ به د هغه قانون په رڼا کې ژوند کوو، او موږ به د هغه دین مطابق عبادت کوو، زموږ لپاره به یو شغل و مشغله وي. موسی علیه السلام د الله عز وجل سره راز و ناز وکړي، د الله عز وجل وحي ورته وکړي، او د الله عز وجل په هدایت باندې تر خپل شا خپل ورور حضرت هارون علیه السلام خپل خلیفه وټاکي. خپل قوم ته یې وویل چې الله عز وجل ما ته وعده راکړه چې زه کوهی تور ته ولاړ سم، او هلته 30 ورځې اعتکاف وکم. د 30 ورځو اعتکاف وروسته بیا الله عز وجل ما ته یو کتاب راکړي، دا کتاب نوم به تورات وي. هغه تورات زه تاسو ته راوړم، تاسو د ژوندانه لپاره به قوانین پکښې لیکلي وي، د عبادت طریقه به پکښې لیکلي وي، ټول احکام به پکښې لیکلي وي. نو تر خپل شا خپل ورور حضرت هارون علیه السلام خلیفه وټاکي، ورور ته هدایت وکړي چې ای وروره، ته زما تر شا خلیفه جوړ سه، ته اصلاح کوه، خلق د بدو څخه راګرځوه، د فساد څخه یې راګرځوه، د دوی د مشکلاتو د حل لپاره کوشش کوه، او ښې لارې ته رابوله. هارون علیه السلام خپل قائم مقام وټاکي، موسی علیه السلام روان شو. کله چې کوهی تور ته ورسېدی، د الله عز وجل د هدایت مطابق 10 ورځې اعتکاف وکړي. په 10 ورځو اعتکاف کې 10 ورځې روژه ونیول. د 10 ورځو وروسته چې الله عز وجل وعده ورکړې وه چې په دغه ورځ باندې به دی د الله تعالی سره خبرې کوي، او الله عز وجل به کتاب باندې نازلوي. په هغه ورځ باندې غسل وکړي، پاک کالي یې واغوستل، او د غسل او د پاک کالو اغوستلو وروسته د الله عز وجل سره خبرې شوې. الله جل جلاله امر کوي چې 10 ورځې نور ته اعتکاف وکړه. د 10 ورځو اعتکاف وروسته به بیا الله تعالی ستا سره خبرې وکړي، او وحي به درته نازلې کړي، او تورات کتاب به نازل کړي. حضرت موسی علیه السلام 10 ورځې نور هم اعتکاف وکړي. د 10 ورځو اعتکاف وروسته بیا الله تعالی وحی ورته وکړه، تورات کتاب یې نازل کړي. دغه بیان تر دغه ځایه پورې الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې کوي. راځو د آیات ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي: وواعدنا، او موږ وعده واخیستل موسی د موسی علیه السلام څخه 30 ليلة، 30 شپې. چې موسی علیه السلام به 30 شپې اعتکاف د تور په غره کې کوي، بیا به الله تعالی وحی ورته نازلوي. کله چې موسی علیه السلام 10 ورځې اعتکاف پوره کړي، و اتممنا، او موږ پورا کی ہا دا غیر سورج بی عشرن پلس شپو نور سر جیر شپی مو پلس شپو نور سر پورا کی یعنی دا چ موسی علیہ السلام تم امر وکی چ تا اللہ سورج نور ہم اعتکاف وکا فتم فس پرکڑ موسی علیہ السلام میقات ربه وعدد رب ال 40 لیلۃ فسلویش پی سر وقال هو موسی موسی علیہ السلام ویل لاخیه خپل ورور ته هارون چې هارون علیه السلام نومېدی اخلفنی خلیفه جوړ سه زما فی قومی په قوم کې زما واصلح او اصلح کوا ولا تتبع تبعیت او پیروي مه کوه سبیل المفسدین د لارې د فساد کوونکو. اصل خلاصه ده چې موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام خلیفه جوړ کړي او هغه ورور ته هدایت وکړي ولاړی تور غرتا جیش روز اعتکاف ہو کی دا جیش روز اعتکاف رست بیا اللہ تعالی لس روز نور دا اعتکاف امر ورتا ہو کی او دا آغا سخ رست اللہ تعالی وحی ورتا ہو کی او تورات کتاب ایوان نازل کی پا دا غزائی کی چو خبری تفسیر لکلی دی او دا پام وار دی او چا ہدایات او چا مهم خبری پکشستا باید مسلمان ورور ورتا متوجه سی. اول خبر دا پکشه دا چه موسیٰ علیہ السلام الله عز وجل امر کی چې تولار سره تر غرت او الته جیر شورز اعتکاف وکړه. کله چې موسی علیه السلام جیر شورز اعتکاف وکړي بیا الله تعالی امر ورته وکړي چې لس شپې نور اعتکاف وکړي. الله تعالی په یو ځل یې دته ونه ویل چې څلوېښت شپې اعتکاف وکړي بیا در سره خبرې کوم، بلکې په دوه واره ورته وویل، یو واره جیر شپې ورته یادې کړلې او بیا لس شپې نور ورته یادې کړلې. په دې کار کې حکمت داو چې د یو روایت مطابق د الله تعالی عز وجل په دغه کار کې به خپلو بندگانو ته یو ډول هدایت دی. هغه هدایت دا دی چې په کار دا ده چې څوک چا ته کار سپاري نو ډیر کار په یو وار نه ورسپاري، ځکه که چیرې ډیر کار په یو وار ورته وسپاري کیدای شي هغه ته ګران تمام شي او هغه کار ونه کړي. اول دې یو اندازه کار ورسپاري، کله چې هغه د ښه په پوره مړان او همت باندې هغه کار ترسره کړي بیا دې کار نورم ورکوئ، دا کار لا هم که په یو وار ډېر کار وسپاري کېدای شي د هغه تر وس او توان ووځي. موسی علیه السلام ته هم الله عز وجل اول دېرش ورځې اعتکاف یاد کړي، وروسته تر دېرش شپو اعتکاف لس شپې نور اعتکاف ورته یاد کړي چې څلوېښت شپې په دوه واره دا کار وکړي. او بل روایت دا راغلی دی چې موسی علیه السلام ته الله جل جلاله ځکه دو ځلې د اعتکاف امر وکړي، یو د دېرش شپو د اعتکاف امر ورته وکړي، بیا د لس شپو نور اعتکاف امر ورته وکړي. دا ځکه چې موسی علیه السلام بل ذات الله تعالی سره خبرې کولې. دا چې ترتیب یې څنګه و او څنګه ژغ یې و، په دې علم یوازې الله تعالی ته دی، خو بل ذات الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي. د جبرائیل علیه السلام په واسطه نه وې، نو دا یو ډېر غټ مقام و. نو په دې لپاره چې د الله تعالی سره څوک بل ذات خبرې کوي، د دومره لوی ذات سره خبرې کوي، نو هغه ته یو ډول خاص نظافت او کیفیت پکار دی. دا چې موسی علیه السلام یې شورز اعتکاف وکړي سره تر روژې نیولو، کم مقام او کیفیت چې د موسی علیه السلام لپاره پکار وو چې باید دی هغه اندازې ته رسېدلی وای، نو ورسېدی. نو بیا الله تعالی امر ورته وکړي ته لس شپې نور اعتکاف وکړه، ته به هغه ځای ته ورسېشه. موسی علیه السلام چې لس شپې نور هم اعتکاف وکړي، نو بیا هغه مقام ته ورسېدی. نو بیا د الله تعالی سره خبرې وکړلې. هر څوک خبرې د الله تعالی سره نشي کولی، یو مقام شته چې هغه مقام ته ورسېږي بیا خبرې کولی شي. موسی علیه السلام د څلوېښتو شپو اعتکاف کولو په وجه باندې هغه مقام ته ورسېدی، الله ورسوي، الله خبرې ورسره وکړلې. دغه څلوېښت ورځې د میانی د میاشتې د اولې ورځې څخه شروع شوې، یعنی موسی علیه السلام چې کله تر غره ته ولاړې د میانی د میاشتې د اولې نیټې څخه اعتکاف شروع کړي. د میانی میاشت کوچنی اختر د میاشتې وروسته میانی میاشت ورته وایي، په عربي اصطلاح باندې ذوالقعده ورته وایي. د ذوالقعده د اولې څخه شروع کله چې د لوی اختر د میاشتې اوله شپه راتلل دېرش ورځې پوره شوې، بیا الله عز وجل د لس شپو اعتکاف نور امر ورته وکړي چې د لوی اختر د میاشتې اوله دوهمه درېمه څلورمه دا تر لسمې پورې د لوی اختر د میاشتې په لسمه ورځ باندې، یعنی د لوی اختر په ورځ باندې الله عز وجل د موسی علیه السلام سره خبرې وکړې او پر موسی علیه السلام باندې تورات کتاب نازل شو د لوی اختر په اوله ورځ باندې. او یو روایت دا راغلی دی
چې موسی علی السلام ته الله عز وجل ذکر د وهم وارد لسه په اعتکاف امر وکړي چې کله موسی علیه السلام دې ورځ اعتکاف وکړي نو یو جرشم ورځ چراتله یا د جرشم ورځ پای شو نو د پاک کالي واغوستل او د اعتازه کې مسواک یې ووهي د دې لپاره چې د الله تعالی سره خبرې وکړي کله چې هغه وخت را نږدې شو چې الله تعالی د ده سره خبرې وکړي د الله تعالی د ښه امر ورته وسو چې ای موسی علیه السلام څوک چې روژه یې نیولې وي د هغه روژاتي یو ډول د خولې بوی پر ما باندې ځي چې هغه بوی ما ته تر مشکو هم بهتر دی نو تا ولې مسواک ووهئ هغه د روژې بوی ولاړې نو ته لس ورځې نور هم روژه ونیسه بیا به زه درسره خبرې وکړم نو هغه چې موسی علیه السلام لس ورځې نور هم روژه ونیول بیا یې مسواک نه ووهئ د الله تعالی سره خبرې وکړه ګورې دا په دې معنا نه ده چې په روژه کې به سړی مسواک نه وي بلکې ښه دا ده چې مسواک ووهي دا د موسی علیه السلام لپاره یو خاص خصوصیت و یوه دا خبره په دې آیت کریمه کې د پام وړ وه دوهمه خبره د پام وړ پکې دا ده چې موسی علیه السلام ته الله عز وجل دلته د اعتکاف امر وکړي او تا یې وویل وواعدنا موسی 30 لیلة دیر شپې ورځ الله تعالی نه کې یاد شپې یاد کړل د دې لپاره چې د دې څخه تمری حساب مراد دی تمری څنګه مراد ده دا حسابونه چې خلک یو حساب پر دا خدایي میاشتو دی چې دا حسن حسین میاشته او د سفر میاشته لومړی خور د دوام خور د دریم او څلورم خور د خدای تعالی میاشته چې دا اوس موږ او تاسو پکښیو د برات میاشته روژه د خوشنې اختر دی میانی ده دا یو حساب دی دغه حساب ته قمری یا سپوږمۍ حساب وایي دا حساب د شپو سره اړه لري د سپوږمۍ سره اړه لري د شپو سره ځکه اړه لري چې دا د سپوږمۍ حساب دی او سپوږمۍ د شپې راخیږي او یو بل حساب دی هغه د لمر حساب دی چې هغه ته شمسی حساب وایي چې د حمل د لومړۍ نیټې څخه کال شروع کیږي حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله ځان و آخر میاشت حوت دی دا شمسی حساب دی شمسی حساب او قمری حساب په خپل منځ کې فرق لري شمسی حساب او قمری حساب په دو دیرش کال او اتلو شپو کې پوره یو کال فرق لري یعنی دا چې د شمسی حساب دو دیرش کال اتلو شپې د قمری حساب درو دیرش کال اتلو شپې کیږي یو کال قربانی بالا بوت کیږي په ټولو عبادتو کې قمری حساب معتبر دی شمسی حساب نه دی معتبر یو سړی چې روژه نیسي دغه د روژې نیول داسې نه ده چې د حمل پر لومړۍ باندې روژه راځي یا د سوار پر لومړۍ نیټه راځي او یا جد و دل و حوت بلکې د روژې میاشت ده هغه د رمضان المبارک یا د روژې میاشت لومړۍ نیټه وګرځي دنیا خلکو ته معلومه ده د دې څه حساب کیږي اوس که شمسي نظام ته واوړې نو په شمسي نظام کې خو په کومه میاشت کې چې روژه سو هغه که د ژمي میاشت و ټول عمر به په ژمي کې وي او که د دوبي میاشت و ټول عمر به په دوبي کې قمري حساب اوړي وره اوړي روژه کله په یخ کې سي کله په ګرمي کې سي کله په پسرلي کې سي کله په مني کې سي همدا ډول څوک چې زکات ورکړي د زکات حساب هم پر قمري حساب باندې دی یعنی دا چې په کومه میاشت کې ده د نصاب وخت پوره شو کال هغه میاشت په قمري حساب نه په شمسي حساب بیا د کال نوې کېږي دی به زکات ورکړي حج دی دا پر قمری حساب کیش حاصل دا چې ټول عبادت چې دا پر دی خدای میاشتو باندې کیش چې دا په خوشتو کې ما نمونه یاد کړل آسان حسین میاشتو د سفر میاشت لمړی خور دوهم خور ټول عبادتونه چې دی پر دغه حساب باندې کیش او د دنیا نور نظامونه او منافع چې دی هغه بیا پر شمسی نظام باندې کیږي چې هغه هم ول سور او جوزا ستان اثر سمولا وجه دا شی ده چې دغه قمري نظام داسې نظام دی چې په دې باندې لوی کوشنی ځوان سپینژری نر ښځو ټوله پوهېږي وای هغه د میاشت را وختل ټول خلک یې ویني د میاشتې اوله ده دوهمه ده درېیمه ده زه در فایب کړم او هغه شمسي نظام چې دی په هغه باندې هر څوک نشي پوهېدلی همدا وجه ده چې په ټولو عباداتو کې قمري نظام معتبر دی او شمسي نظام معتبر نه دی دلته الله تعالی چې موسی علیه السلام ته امر کړی دی وواعدنا موسی 30 لیله د دې سره د قمري نظام مرادی ذکر شپو یادونه الله کړی ده نو په دې لحاظ باندې تفسیر لیکلی دی وایي پر شمسي نظام باندې حساب کول جائز دی چې سړی د دنیا د مقاصد لپاره په شمسي نظام باندې حساب وکړي خو په عبادتو کې قمري نظام دا معتبر دی او درېمه خبره په دې آیت کریمه کې دا د فکر وړ ده او دا پیغام پکښې دی چې موسی علیه السلام څخه الله حکایت کی وقال موسى لأخيه هارون اخلفني. موسى عليه السلام خپل ورور ته وویل چې ته زما تر شا خلیفه جوړ سه. نو هر څوک چې یو مسؤلیت لري د هغه لپاره دوې خبرې پکار دي. یوه خبره دا ده چې هر چیرې چې ځي یو خپل قایم مقام به لګي صد المسد، او دوهمه خبره دا ده چې هغه خپل قایم مقام ته به نصیحت ته اصلاح کړي، د فساد څخه به یې راګرځي. موسی علیه السلام خپل ورور خلیفه وټاکي او بیا یې هدایت ورته وکړي، نصیحتونه یې ورته وکړل چې ته د دې قوم د اصلاح لپاره، د خپل کار د اصلاح لپاره کوشش وکړه، هڅې وکړه، فساد مه کوه، د مفسدانو د لارې تابع مه جوړېږه. نو په دې لحاظ باندې هر چا ته چې وظیفه وي هغه باید تر شا قایم مقام وټاکي، په دې کې ګټه او خیر ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې به هم غزا ته تلی، نو په اکثر غزاو کې به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا خپل قایم مقام وټاکي، او په یو غزا کې حضرت علی رضی الله عنه خپل قایم مقام وټاکي. قایم مقام به وټاکي، نصیحت به ورته وکړي، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به ځای تلی. دغه څو خبرې وې، نو د دې څخه پیغام اخیستل پکار دي. او یوه خبره لا دا هم پکې شته چې الله عز وجل او موسی علیه السلام ته ډېر شپې مهلت ورکړي، او بیا لس ورځې نور مهلت ورکړي. په دې کې و خپلو بندګانو ته دا پیغام هم ورکړي چې د الله تعالی کارونه کرار، تلوار نه ده پکار. الله تعالی چې دنیا پیدا کول په شپږو ورځو کې پیدا کړل، دا ځکه چې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې تاسو په کارو کې تلوار مه کوئ. د الله تعالی کارونه کرار کرار په تدریج تدریج دي. د شیطان کارونه چابک او چټک. څوک چې چابک کار کوي په هغه کار کې به حتماً تاوان پیشیږي، که په کراره کار کوي په هغه کار کې به حتماً ګټه وي. ښه مثال یې دستې په دغه پسې آیت کریمه کې را روان دی چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل زه ډېر شپې ځم. ډېر شپې چې پوره شوې قوم یې تلوار وکړل، د کرار څخه کار وانخستې، د آرامۍ او تسلیت څخه کار وانخستې چې څو ورځې انتظار وکړي. د سې تلوار شروع کړ او راځي راځي د موسی علیه السلام ته ځای ورکړي، خدای ته یې ورکړي، سامری یو بت جوړ کړي، یو ګلګې د زور سره جوړ کړي، راځي د دې عبادت کوي. ورې تلوار یې وکړل، نتیجه دا شوه چې نیم قوم دا کافران جوړ شول، او بیا یې سرونه په تورو باندې ووهل شول. تلوار د کار هغه بده نتیجه ده. که تلوار نه وای کړی، آرام کښېنستلی وای، په قرار او تدریج باندې تصمیم نیولی وای، نو موسی علیه السلام به رارسېدلی وای، یا به دا مشکل نه پیښېدلی. په دې آیت کریمه کې الله تعالی یو پیغام خپلو بندګانو ته دا ورکړي چې تاسو د دنیا یې که د آخرت کارونه ټول په تدریج تدریج قرار قرار تلوار هیڅ مه پکښې کوئ. بس یې آیت کریمه ترجمه کوو. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. موسى عليه السلام چې کله د تور غره ته رالی، ډېر شپې اعتکاف وکړي، بیا لس شپې نور اعتکاف وکړي. الله تعالی خبرې ورسره وکړې، کله چې د الله تعالی سره د خبرې وکړلې، د الله سره محبت نور هم زیات شو، امید یې پیدا شو. لیا الله ته ما ته ځان را وښیه چې زه تا ووینم. الله تعالی امر ورته وکړي چې اے موسی علیه السلام، ته د دې طاقت نه لرې چې ته الله ووینې، دا ستا سترګې دومره توانایي نه لري چې الله ووینې. په دنیا کې انسانانو ته دومره طاقت نشته چې الله تعالی ووینې. که څه زموږ د مذهب علما دا وایي، وایي ممکن دی عقلن، خو کېدلی نه شي انسان ته. د قیامت په ورځ چې کله مؤمنان جنت ته ولاړ شي، هلته به د الله تعالی دیدار وي، هلته به الله تعالی و انسانانو ته طاقت زیات ورکړي، په سترګو کې به دومره قوت ایشي چې الله تعالی وویني، خو په دنیا کې ممکن نه دی. الله تعالی ورته وفرمایل چې اے موسی، ته د دې طاقت نه لرې چې ته الله وویني. او بیا د ده د ښه تسلیت لپاره دا ورته وویل چې اے موسی، ته خو انسان یې، عاجز یې، زه یوه تجله پر هوغه مخامخ غره باندې ښکاره کوم، که چیرې هغه غره زما د یوې تجله د ښکاره کولو طاقت راوړي، نو ته کولی شې چې الله ووینې. که نه، نو چې غر د یوه کوچنۍ تجلې طاقت نه لري، ټوټه ټوټه کېږي، نو اے موسی علیه السلام، ته به د الله د لیدلو طاقت چیرې ولرې؟ نو موسی علیه السلام چې هغه مخامخ غره ته وکتل، الله تعالی یوه لږه تجله پر هغه غره باندې ښکاره کړل، هغه غر ټوټه ټوټه شو، تار په تار. موسی علیه السلام هم بې سده شو، بې هوښه شو. الله تعالی بیرته پر هوښ راوستی او ورته ویې فرمایل چې دا غر د یوې تجلا طاقت نه لري، نو اے موسی، ته هم د دې طاقت نه لري چې الله ووینې. زه د آیت ترجمې ته. ولما هر کله جاء چلال موسی، موسی علیه السلام لمیقاتنا، و هغه ځای د وعدې زموږ ته،
وکلم او خبری وکړلی هو د دې موسی علیه السلام سره ربه رب دده خپل رب ورسره خبری وکړلې. قال وویل موسی علیه السلام ارینی راوشه و ماته ځان راښکاره کړه و ماته انظرو چې زه وګورم الیک و تاته یا الله ته خپل ذات مبارک ماته وشه چې زه ووینم. قال وویل الله عز وجل په جواب کې ورته وفرمایل لن ترانی هرگز ته ما نشې لیدلی او دا چې ته تسلیت غواړې نو هو غره ته وګوره ولیکن دونه خبره ده انظر ته وګوره اے موسی الی الجبل وهغه غره ته فان استقر پس که چیرې قرار ونیوی دا غره مکانو پر ځای خپل باندې فسوف ترانی فسجد دی چې ته به ما ووینې فان استقر مکانه فسوف ترانی که دغه غره زما د تجلې د یوې کوچنۍ تجلې طاقت ولاری پر خپل ځای باندې قرار پاتې شو نو ته کولی سې چې ما ووینې او که هغه د یو معمولي یو کوچنۍ تجلې طاقت غر نه لري نو بیا به ته چیرې ولرې. فلما هرکله تجلا چې ښکاره شول یوه تجلا ربه رب دده للجبل غره ته تجلا و ښکاره کېدو ته ویل کېږي او دلته مراد ځینې دا دی چې د الله تعالی د نور یوه کوچنۍ شغله دا پر غره ښکاره شول. یو روایت کې راځي چې دغه د بټې ګوتې اندازه ښودل شوې ده دغه نه قدر په یو روایت کې ښودل شوې ده چې دومره قدر تجلا ښکاره شول او دلته ظاهري الفاظ داسې دي فلما تجلا ربه للجبل کله چې رب ښکاره شو پر غره باندې فلما هر کله تجلا چې ښکاره شو وځلېدی ربه رب د موسی علیه السلام للجبل غره ته جعل وګرځېدې هو دا غر دکه ټوټه ټوټه مراد ندا مفهوم ندا چې یوه کوچنۍ تجلا د رب تعالی پر دې غره ښکاره شوه او دا غر ټوټه ټوټه شو وخر راول وی دی موسی موسی علیہ السلام صعقا بسد فڑی مشی فلما هر کلا افاق چ پر سچ قال وی ویل سبحانك پاکی د تعالی ر ای الله تب تزما توبه د الیک و تا تبیا د سوشتن زنه کو و انا زچ یم اول المؤمنین هاغه اول باور کوون کیم پر دې خبره باندې چې د الله ذات سوک نسجد علی زما پر دې باندې باور دی. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بيا ورست الله تعالى خبري وسر وكرة. قال هو الله عز وجل وفرما يا موسى اي موسى عليه السلام إني بشك زجيم اصطفيتك ما تغر كره مختار كره ميه بهتر كره ميه على الناس برخلق باني برسالاتي فرسالت او فيغامون اخفل سره الله تعالی تا ته پیغامونه درکړي دي رسالت یې درکړي دي وبې کلامې په خبرو سره زما ستا سره مې خبرې کړي دي تاسو مې پیغامونه درکړي دي چې ته خپل قوم ته ورسې و ډېرو خلکو ته مې دا امتیاز نه دی ورکړي نو فخذ فاستواخله ما هغه څه اتیتوکه چې تا ته مې درکړي دي او وکن څه من الشاکرین د شکر ویستونکو انسانانو څخه څه تعالی ستا سره احسان کړی دی ته په نور خلق لوړ کړی الله در سره خبرې کړی دی الله تعالی خپل پیغامونه تا ته در کړی دی ته خپل معتمد کس جوړ کړی تا غټ نعمت دی ته دې نعمت شکر وکاشه او د دې نعمت قدردانی وکه او هغه څه چې الله تعالی تا ته در کړی دی هغه تر نور ورسو وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الله عز وجل فرمي وكتبنا أو مشلك لي وله دي موسى عليه السلام في الألواح فتختوك من كل شيء دهر شسخ موعظة فن وتفصيلا وزاحت لكل شيء هر شلرا دهر شفقش وزاحت أو دهر شفقش فندو دا پر دي تختو لكليو دا دلتالا دا دورس كتابو موسى عليه السلام تورك او بیا ورته وویل شوه فخذ فاستواخله هذا الواح دغه تختی چې موعظه او تفصیل ورباندې شته بقوه بخپل طاقت سره وامر او امرک قومک قوم خپل یاخذو چې دی ونیسي باحسنها فغوره د دې احکامو سره هغه غوره احکام د دې چې دی بهترین احکام د دې چې دی ځکه د الله احکام دی ټوله غوره او بهترین احکام دی دا احکام واخلي او عملیک دا چې تاسو الله تعالی د فرعون د منګولو څخه خلاص کړل تاسو مختبه نوري مقابله هم راسي لکه د اعمال قو سره مقابله الله تعالی اوس دا وعده وکي او موسی علی السلام ته سوریکم جرد چې زبتا اوس ته وشه امدار الفاسقین
دار د فاسقانو هغه بد انجام د فاسقانو هغه به تاسو ته وشیم هغه به مغلوب سي هغه به ستاسو په مقابل باندې هیڅ مقاومت ونه کړی سي د هغو بد انجام او ستاسو کامیابي به تاسو ته الله عز وجل. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.